افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. سهار مو په خیر او دې خپرونې ته هر کله. نن د دوشنبې ورځ ده، د لړم یا عقرب میاشتې 15مه، د نومبر شپږمه. دا یو ساعته خپرونه ده چې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه یې په دویمه نیمایي کې خپریږي. خو اوس خبرونه راسره واورئ. د بلوچستان په چمن ښار کې افغانستان ته د تګ راتګ پر لاره د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو پر ضد پرلت پرون شپاړسمې ورځې ته ورسېد. دا په اصل کې ده چې د ازادي راډیو مشال څنګ لیکلي چې د چمن انتظامیې له پلان سره سم د نومبر پر لومړۍ نیټه پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو شرط عملي کړ. د سوداګرو اتحادی او سیاسي ګوندونو دا پرله د اکتوبر پر 1مه پیل کړی او غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د بخوا په څیر پر پاکستاني شناختي کارت او افغاني تذکري د تګ راتګ اجازه ورکړي. دوی وایي پر ډیورنډ کرښه د تجارت او تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو شرط نه مني، ځکه چې په خبرې له دې کار سره د سیمې زرګونه کسان بیروزګاره کېدای سي. پرلت کې د لویو سوداګرو تر څنګ هغه مزدوران هم شامل دي چې پخوا به یې هره ورځ د چمن او سپین بولدک ترمنځ سامانونه لېږدول. پرلتوال وایي د ټولو سیاسي ګوندونو له ملاتړه برخمن دي او زیاتوي چې د غوښتنو تر منل کېدو پورې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د حکیم الله نورزی په نوم یو افغان ملي سوداګر له پاکستانه راستنول کېدونکو افغان کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل 300 جریبه پلارنۍ ځکه ځانګړې کړې ده. دغه سوداګر د یکشمې په ورځ د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالۍ کې دغه ځکه د لسو کلونو لپاره راستنېدونکو کورنیو ته اختصاص کړي. دغه سوداګر ویلي له نورو سوداګرو سره په ګډه پلان لري چې له پاکستانه را روانو کډوالو ته د پاکو اوبو او نورو اړتیاو د پوره کېدو امکانات برابر کړي. پاکستان د نومبر له لومړیو له هغې هېواده په رسمي ډول د څه باندې 1.5 میلیونه بې اسناده افغان کډوالو د ایسرو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان سرحدي چارواکو ویلي افغان کډوالو ته له خبرداري وروسته تر 2 لکه زیات بې اسناده افغانان له پاکستانه افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یوناما له سیاسي مرستیال مارکوس پوتزل نه غوښتي چې یوناما د هرات زلزله ځپلو او له پاکستانه راستنېدونکو کسانو سره مرستې جاري وساتي. د حامد کرزی دفتر پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه زلزله ځپلو او راستنېدونکو کډوالو ته د ژوند او کور جوړولو په برخه کې د یوناما د مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. په دې کتنو کې دواړو لوریو د نجونو پر تعلیم او د میرمنو پر کار هم ټینګار کړی. طالبانو د نړیوالو له غوښتنو سره سره نجونې له تعلیم او میرمنې په نادولتي مؤسسو کې له کاره منع کړي او په ډیرو نورو ټولنیزو چارو کې هم پر ښځو محدودیتونه لګولي دي. له غزې تړانګې د ټپیانو او بهرنیو اتباعو د تخلیې د ځنډیدلي بهیر بیا پیل ته هڅې روانې دي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د تخلیې دغه بهیر د شنبې په ورځ وروسته له هغې ودرېد چې پر یوه امبولانس موټر یې خونړی برید وسو. له غزې د تخلیې موافقه د اسرائیل، حماس او مصر ترمنځ د قطر په منځګړیتوب سوې چې د شنبې تر ورځې پورې پر اساس 1200 کسان د رفح بندر له لارې مصر ته لېږدول سوي دي. بل لوري ته پرون هم پر غزې د اسرائیلو بریدونه روان وو او د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د کډوالو پر دوو کمپونو بریدونو کې لسګونه کسان وژل سوي دي. دغه اژانس د غزې د عام روغتیا وزارت په حواله ویلي تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 1200 ته رسېدلی دی. د اکتوبر پر 1مه پر اسرائیل د حماس په بریدونو کې 1400 اسرائیلیان وژل سوي وو او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل سول. د ایران چارواکو پرون ناوخته تایید کړه چې د دغه هیواد رهبر آیت الله علي خامنهای په وروستیو ورځو کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حماس ډلې له سیاسي مشر اسماعیل هنیه سره په تهران کې کتلي دي. دوی د حماس ډلې د وړمې ورځې هغه بیانونه چې د دې کتنې په باب وو تایید کړي دي. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې غزې تاړانګه کې ناکراري زیاته سوې ده. د خامنهای دفتر وایي هنیه په دې کتنې کې په غزه کې د وروستیو تحولاتو راپورونه وړاندې کړل. د سودان پلازمینه خرطوم کې څه باندې 40 کسان پر یوه بازار د توغندیو لګیدو په پیشه کې ووژل سول. دا خبره د ډیموکراسي پلوه مدافع وکیلانو کمیټې په یوه اعلامیه کې کړې ده. په دغه هیواد کې د رواني ناکرارۍ وروستی مورد دی. په سودان کې په اپریل میاشت کې د پاوز د مشر عبد الفتاح البرهان او د هغه د پخوانی مرستیال محمد حمدان دوقلو ترمنځ چې د چټک ملاتړ د ځواکونو مشري کوي د قدرت پر سر جګړه روانه ده. په دې جګړه کې تر اوسه 300 او 400 ډیر کسان وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې له دې کبله څه باندې 6 میلیونه وګړي یا په سودان کې دننه بې ځایه شوي یا نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د کرکټ د 500 لوبو د نړیوال جام په 8 سیالۍ کې نن د سریلانکا او بنګلاديش لوبډلې مسابقه کوي. دغه لوبه د نوې ډیلي په لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 1 بجه پیلیږي. افغانستان په دې جام کې سبا سه‌شنبه له استرالیا سره مخامخیږي. افغانستان تر اوسه په نړیوال جام کې 2 لوبې کړي چې 4 یې ګټلي او 3 هغه یې بایللي دي. خبرونه مو د 6 بجو په 1 ساعت خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. ځینو سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستو پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي. ځینې استل سوي افغانان وایي
کم کسان چې هغه ته خرګاډي کوي که هغه کارډ لري او که نه لري، خدای دې کړي چې پاسپورټ ولري خو چې هغه نه دی شی کوي، بیړي کوي یا پنډیتوب کوي. موږ خپل هلته وخت تیر کړی. اول زه ته وایم په دې کمره کې ښکارېږي دا د ECC کارډ دی، صحیح ده؟
که پاکستان له یوې خوا پر بې اسناده افغان کډوالو معاشر جوړ کړي، بل پلوي افغان محصلانو ته تحصیلي بورسونه اعلان کړي.
پاکستان چې دا اوس کوم بورسونه اعلان کړي دا په خپله د 2 مخیتوب تر ټولو ستره نښه ده.
افغانستان ته ځینې ستانسیوي کسان وایي چې په افغانستان کې دننه خپل برخلیک ته اندېښمن دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې ده.
زلا هم د فلسطین او اسرائیل د نازک حالت په اړه په فکر کولو بوخت یم. هلته ګڼ شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د خپرونې په 2 نیمایي کې د هیلې وړانګه راډیوي ډرامه خپرېږي.
هلواشه له فرزانې نه ډېره تکړه ده، خو ته یې په قدر نه پوهېږې، پوه شوې؟
ولې په قدر نه پوهېږم وترورې، هغه په ما ډېره ګرانه او قدرمنه ده.
دا خپرونه تر 2 بجو ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو درا پرونو برخته. بیلابیلو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستو پر څرنګوالي نیوکی کړي دي. دوی د افغان کډوالو د نیولو عملیات او له هغوی سره د پاکستاني پولیسو چلند د اندېښنې وړ بللی دی. پاکستان د خپل خاورې کڅه هم یوازې د بی اسناد افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړي، خو ځینې راستانه کړی سوي وایي چې د اوسېدو له اسنادو سره سره افغانستان ته اړول سوي دي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
له پاکستانه د افغان کډوالو را ایستل دوام لري او دغه لړۍ ورځ تر بلې د سیاستوالو او بشري حقونو د فعالانو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخېږي. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ و مخکښ محسن داوړ ویلي پاکستان د هغو افغان کډوالو په شړلو سره چې نسلونه یې هلته وخت تیر کړی د بشر ضد جنایت ترسره کوي. دا ورتور پوری کړی چې پاکستان اوس د افغان کډوالو په پلمه د پاکستان پښتانه هم خپل هدف ګرځوي، خو نوموړي په دې اړه پر خپل ایکس پاڼه خپاره شوی بیان کې نور جزئیات نه دی ورکړي. پاکستان د نومبر په 2 نیټه له هغه هیواد د څه باندې 1.1 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ رسمان پیل کړه، او د راپورونو له مخې له تیرو 2 اونیو راهیسې شاوخوا 2 لکه افغان کډوال راستانه کړای شوي دي. که څه هم پاکستان یوازې بې اسناد افغان کډوالو ته د اخراج خبرداری ورکړی، خو د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ دغه اوسیدونکي چې خبرې یې ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې ادعا کوي چې د اوسیدو له کارت سره سره راستون کړای شوی.
هغلته خبرې داسې دي وروره چې دا خبره نشته چې د کارت لري او که نه لري. پښتانه کوي کم کسان چې هغلته مالداره دي، پیسې لري او قانون یې برابر دي، هغه کسان هیڅ که قانوني اسناد لري که نه لري هغه په هغې ملک کې موجود دي. په $1,00,000 سرمایداری لري هغې ځای کې. کم کسان چې هغلته خرګاډي کوي که هغه کارت لري او که نه لري، خدای دې کړي چې پاسپورټ ولري خو چې هغه نه دی شی کوي، دیړي کوي یا پنډیتوب کوي. موږ خپل هلته وخت تیر کړی. اول زه ته وایم په دې کمره کې ښکارېږي دا د ECC کارت دی، صحیح ده؟ دو موږ تره کړی په خپل سر په خپل لاس ویلې دا کارت نه دی، دا اسناد نه دی.
په پاکستان کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتانو او د کډوالو د حقونو فعالې منیزې کاکړ هم تایید کړي چې یو شمېر اسناد لرونکي کسان پاکستان اخراج کړي دي. منیزه کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو په حواله ویلي چې پاکستانی پولیس پیسې هم ورڅخه اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان پخوانی څېړونکي او د ښځو د حقونو فعالې هوریه مصدق هم د 1 شنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هر ورځ سلګونه او زرګونه افغان کډوال په ظلم او غیر انساني ډول له پاکستانه ایستل کیږي. میرمن مصدق ویلی په پاکستان کې د کډوالو کورنۍ په بیړه د کور او تجارت توکي په کمه بیه پلوري او په خبره یې لا هم اجازه نه لري چې له 50,000 کلدارو ډیرې له ځان سره افغانستان ته راوړي. په نړیواله کچه بیا د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د یکشنبې په ورځ واتیکان کې د راستنول کیدونکو افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. پاپ فرانسیس زیاته کړې افغان کډوالو پاکستان کې پناه اخیستې وه، خو اوس د بیرته تګ لپاره هیڅ ځای نه لري. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو زیات ښودلی او ویلي دي چې په 3 پړاوونو کې به افغانستان ته واستول شي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د راستنېدونکو کسانو لپاره یو عالي کمیسون جوړ کړی، خو د چارو کتونکي د طالبانو د حکومت کم امکانات، یخه هوا او په کافي شمیر کې د کورونو او یا هم سرپناو نشتوالی د دې بهیر په وړاندې لویې ستونزې یادوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د تیر جمهوری نظام یو شمیر څارنوالان او قاضیان چې نور هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي او هلته منتظر دي چې د پناه غوښتنلیکونه ومنل سي او ویزې ترلاسه کړي، د پاکستان د حکومت لخوا د بې اسنادو کډوالو په زور ایستلو ته اندېښمن دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان څارنوالان او قاضیان چې دا کوي لس میاشتې وړاندې له جرمني څخه د پناه غوښتنې له منلو او د جی ای زد دفتر لخوا تر بلنې وروسته پاکستان ته تللي، د دغه هیواد د هغوی د اخراج په اړه اندېښمن دي. دوی وایي تر اوسه د دوی په کیسونو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. روح الله نورانی چې د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې د سترې محکمې د تفتیش غړی او د پنجشیر ولایت د مدني او عامه حقوقو د محکمې رئیس ووایي چې په شپږ میاشتنۍ ویزې پاکستان ته راغلی او اوس چې 4 میاشتې د ویزې له ختمېدو تیرې شوي، په دې نه دی توانېدلی چې خپله ویزه تمدید کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د پاکستان د جی ای زد له دفتره مالي مرسته ترلاسه کوي، خو په خبره یې د دوی د کیسونو برخلیک لا هم معلوم نه دی او له پاکستانه د ایستلو په اړه اندېښمن دي.
ما تقریبا 40 نفر قاضي او دادستان در اینجا،
موږ تقریبا 40 قاضیان او څارنوالان په همدې وضعیت کې یو. جایزه هم هیڅ قانع کوونکی ځواب نه ورکوي. موږ له دې ویریږو چې موږ بیرته افغانستان ته ولیږي. تا و کسانو په لاسونو لویږو چې موږ د بشري حقونو څخه د سرغړونو، د قانون ماتولو او بیلابیلو جرمونو لپاره په زندان محکوم کړي وو. ځینې اوس په قدرت کې دي او ځینې هم آزاد کړي
قدرت قرار دارن و دې زیاتشان هم آزاد هستند.
په پاکستان کې یو بل افغان قاضي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې مونږ پاکستان د جایزت سره اړیکه کې نیسو، هغه مونږ ته وایي چې تاسو کیسه پروسس لاندې دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او ایران څخه په سلګونو خلک راځي، د هغو کیسونو بررسي کیږي او ډیر په کم موده کې آلمان هیواد ته انتقالیږي. ولې بدبختانه چې موږ تر اوسه پورې په انتظار کې یو، مونږ د آلمان هیواد څخه غوښتنه کوو چې نور زموږ د بسرنوشته حالت تر پای ټکی کیږي او که چېرته خدای نه خواسته مونږ بیرته افغانستان هیواد ته ځو، هغلته زموږ ژوند، زموږ د اولادونو ژوند، زموږ د کورنۍ ژوند کاملا د خطر سره مخ دی.
د تیر جمهوري نظام د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت حکومت په دې وروستیو کې د دغه ایالت باصلاحیته چارواکو ته امر کړی چې د هغو افغانانو له نیولو ډډه وکړي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتنې کیسونه لري. خو د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو کډوالو د پناه غوښتنې د کیسونو په ژر تر ژره بشپړولو ټینګار وکړ او وی ویل چې پاکستان په دې برخه کې له هغو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی چې کډوال مني. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي چې د بې اسناد کډوالو د شړلو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو امنیت ته جدي پام وکړي چې له ګواښ سره مخ دي. په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو رسمي عملیات د نومبر له 1 نیټې پیل شوی، د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا په دې بهیر کې به له 3 میلیونو ډیر افغان کډوال ویستل شي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ دا شمیره 1.3 میلیون تنه اعلان کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
یا یو شمیر محصلانو او استادانو د پاکستان لخوا افغان محصلانو ته د لوړ زده کړو په برخه کې د تازه اعلان سویو بورسونو په اړه غبرګون ښودلی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، پاکستان له یوې خوا پر افغانانو بده ورځ راخیستې ده او هر ورځ زرګونه افغانان له خپلې خاورې په زوره باسي چې په هغوی کې محصلان هم شامل دي، له بلې خوا افغانانو ته نوي تحصیلي بورسونه اعلانوي. دا هم تفصیل.
یو شمیر محصلانو او د پوهنتون استادانو د پاکستان لخوا افغان محصلانو ته د لوړو زده کړو برخه کې پر تازه اعلان شویو بورسونو غبرګون ښودلی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، پاکستان له یوې خوا پر افغانانو بد ورځ جوړه کړې او هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان په بد وضعیت له خپل هېواده باسي او له بل پلو بیا افغانانو ته بورسونه اعلانوي. نور کمال ارشاد چې تازه یې کابل پوهنتون کې ماستری بشپړه کړې او د نورو زده کړو د بشپړولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته د بورسیو په لټه کې دی، وایي پاکستان په ایستل شویو کډوالو کې ډیری هغه افغان محصلان هم راشړلي چې د دغه هیواد په پوهنتونونو کې زده کړې کولې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
پاکستان چې دا اوس کوم بورسونه اعلان کړي د پخپل د دوه مخیتوب تر ټولو ستره نښه ده چې لوی وي خو زموږ افغان کډوال په ډېرې بیزته یې راباسي او په عین حال کې هغه محصلین چې هلته په پوهنتونونو کې درسونه ویل هم هغه په کې رالېږدول شوي دي او په زور یې راویستلې دي. نو پاکستان په کومو سترګو موږ ته بیرته دوباره بورسونه اعلانوي؟
دغه شان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی روح الله وایي، د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د بورسونو د اعلان پر ځای د هغو محصلانو ملاتړ وکړي چې د دغه هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې پر زده کړو بوخت دي. هغه وایي،
په وروستیو کې د پاکستان هیواد د افغانانو لپاره 4500 بورسونه په نظر کې نیولې دي، خو د دې برعکس هغه افغان مهاجرین چې اوس هیواد ته راستنیږي ډیری په زده کړو باندې هلته مصروف دي، چې څوک د لیسانس زده کړې کوي، څوک د ماسټرۍ، څوک د ډاکټورا، په دغه ورته وخت کې د هغوی تعلیم هم تکانه شوی دی. نو د دې پر ځای که د افغانانو سره دوی مرسته کوي، د هغه محصلینو لاسنیوی دی وکړي او د دې بورسونو پر ځای دي هغوی ته پاملرنه وکړي چې اوس برحاله په پوهنتونونو کې په زده کړو باندې بوخت دي.
د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی هم په پاکستان کې هغو افغان محصلانو ته چې اوس مهال هلته پر زده کړو بوخت دي د یاد هیواد د پاملرنې غوښتنه کوي.
اوس هم هغه برهار محصلین د کډوال چې زموږ محصلین ځوانان هلته د پاکستان په پوهنتونونو کې د درس لوست مصروف وو، دوی هم د خپل هیواد نه راوستل تر څو چې دوی بورسی ورکړي افغان ولس ته. نو ولې د هغه افغانان هغه ځوانان چې اوس هلته یو کال دوه کال خپل درسونه په پاکستان پوهنتونونو کې مخ ته وړي، د هغوی لپاره د لا زده کړو د ښو زده کړو زمینه مساعده کې دوی د خپل هیواده نه راشړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د لوړو زده کړو وزارت تیره پنجشنبه پر خپله ایکس پاڼه افغانانو لپاره د علامه اقبال په نوم د 4500 بورسونو اعلان خپور کړ. یاد وزارت دا هم لیکلی چې دا د افغانانو لپاره د علامه محمد اقبال اسکالرشپ پروګرام دریم پړاو دی چې په کې به د پاکستان په معتبرو پوهنتونونو کې د درې کلونو په موده کې 4500 افغانان زده کړې وکړي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په ورته وخت کې هغه محصلان چې تازه له پاکستان څخه راستانه شوي دي د خپلو زده کړو او بې برخلیک حالت په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې عبدالمالک چې تازه راستون شوی ازادي راډیو ته وویل،
اوس دلته موږ داسې ټینشن کې یو، بالکل سټرس کې یو، ټینشن خو پریږې سټرس کې شوي یو چې زمونږ د ایجوکیشنل لایف به څنګه شي، زمونږ چې کوم د ریمینینګ سیمیسټر دي دې لپاره زمونږ سره به څه هیلپ کیږي د ګورنمنټ طرف نه که نه به کیږي مونږ سره.
دا چې د حکومت لخوا تازه اعلان شویو بورسونو ته به افغان محصلان په څه ډول جذبیږي او بل پلو تازه راستانه شویو محصلانو ته د طالبانو حکومت څه چمتووالی نیولی ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر ولرو، خو ویاند یې ضیا هاشمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تیره دوشنبه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت علمی معین لطف الله خیرخوا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، هغه افغان محصلان چې پاکستان هیواد یې راستنوي دوی به یې تحصیلي اسنادو ته په کتو په اړونده څانګو کې شمولیت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه اوس هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري او راستانه شویو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو ستونزو تر څنګ د زده کړو په اړه هم اندېښنې ښودلې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
او سم د نړۍ بل تاو د موضوع د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه. فرانسیس په واتیکان کې د یکشنبې ورځې اونیزه وینا کې ټینګار وکړ چې د ټاپیانو د ژغورنې او بشري مرستو لپاره باید په هره مانا د جګړې د پراختیا مخنیوی وسي. دا غوښتنه داسې وخت کیږي چې اسرائیلي ځواکونو پرون هم په غزې تړانګه کې د کډوالو پر دوو پنډغالو بریدونه وکړل چې لسګونه کسان یې په نتیجه کې ووژل شول. دا هم په دې باب تفصیل.
د اسرائیلو او حماس د تازه پیل شوې خونړۍ جګړې سبا یوه میاشت پوره کیږي، خو د اسرائیلو لخوا لا هم پر غزې تړانګه بریدونه دوام لري او د تاوتریخوالي د کمیدو څرک نه تر سترګو کیږي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون یکشنبه په واتیکان کې د خپلې اونیزې وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د ټپیانو د ژغورنې او د بشري مرستو په خاطر باید جګړه مهار او اوربند وشي.
زه لا هم د فلسطین او اسرائیل د نازک حالت په اړه په فکر کولو بوخت یم. هلته ګڼ شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زه له تاسو غوښتنه کوم لطفا د خدای لپاره جګړه ودروي او اوربند اعلان کړئ.
پاپ فرانسیس په غزه کې بشري وضعیت نازک یاد کړ او د برمته شوو اسرائیلیانو چې په خبره یې ماشومان هم پکې دي د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. اسرائیلو د تیرې اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه وروسته تر هغې پر غزې تړانګه بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیلو په یوه غلچکي برید کې زرګونه توغندي وتوغول او د هغوی خاورې ته په اوښتو یې له 200 زیات اسرائیلیان برمته کړل. د حماس په بریدونو کې د 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی، خو اسوشیتد پرس خبری آژانس پرون د غزې د عام روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه 9200 فلسطینیان وژل شوي دي. پرون هم اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د کډوالو پر دو پنغالو بریدونه وکړل چې لسګونه کسان یې ووژل. د نړۍ نورو مشرانو او سیاستوالو هم د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربان غوښتنه کړې، خو اسوشیتد پرس خبری آژانس د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په حواله ویلي تر هغو چې د دوی ټول برمته شوي کسان آزاد نشي د اوربان امکان نشته. په همدې حال کې له غزې مصر ته د ټپیانو او بهرنیو اتباعو د تخلیه عملیات له شنبې ورځې راهیسې ځنډېدلي دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه له 1200 زیات کسان د رفاه بندر له لارې مصر ته اوښتي دي. د تخلیه دغه موافقه د اسرائیلو، حماس او مصر ترمنځ د قطر په منځګړیتوب شوې چې د رویټرز خبري آژانس په وینا د شنبې په ورځ پر یوه امبولانس له برید وروسته درول شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ځینې افغان کډوال چې نوی افغانستان ته ستانه شوي خپل برخلیک ته اندېښمن دي. ځینې اقتصادي پوهان په دې باور دي چې له پاکستانه د کډوالو په ایستلو سره به په افغانستان کې د بیکارۍ ناورین لا پسې پراخ سي. له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د په زورو ایستلو لړۍ داسې مهال ګړندۍ شوې چې په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت په لړ کې د بیکاري کچه هم لوړه ده.
د کابل ښار یو شمیر کسبګر چې ښه اقتصادي وضعیت نه لري وایي د ژمې را رسېدل او د لسګونو زرو افغان کډوالو راستنېدل به په هیواد کې د بیکارۍ ستونزې نورې هم ډېرې کړي. 28 کلن رنګمال احمد چې هره ورځ د کار موندلو په لټه کې د کابل سرکونو ته راوځي وایي کار نشته او دا چې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ نشي ګټلی اندېښمن دی.
د رنګمالۍ کارونه په ټپه ولاړ دي، خلک پیسې نه لري، اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی خپل کورونه رنګ کړي او له بلې خوا کډوال را روان دي. ښایي کارونه بیخي کم شي، وضعیت ډېر خراب
است. خټګر رفی وایي چې هره ورځ د کار موندلو لپاره د کابل پر واټونو سرګردانه دی او زیاتوي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، همدا لامل دی چې کار روزګار ورک دی.
اقتصاد سری وای خود باندې هم کار کوي، ارس راي شوق لري، یو خو کور جوړ کی، یو کا کوټه جوړ کی، یو مصرف کی، خو کار بخستان اور کدا یو هفته کم دل لاسم کار نه دروړي.
د نه کسي ز کور مشر او سرپرست عبدالرزاق چې تازه له پاکستان افغانستان تستون شوی او اوس په ننګرهار کې میشته دی وای
نو دلته د طالبانو راتګ سره بیکاری ډیره شو. د بیکاری وجه نه ز پاکستان اړم التم د سبزی کاروبار کوو، نو کاروبار ماشاءالله خو یو مړی رزق پیدا کید. ما کړه بار ته د شپې راغلم افغانستان ته، نو فعلاً افغانستان کې بیکاری ډیر مشکلات سره مخ یو، کار روزګار نشته. د دلته په ننګرهار کې یو بغل کې مړولی، نه د کور کرایه لرو او نه کاروبار لرو.
له پاکستانه یو بل راستون شوی ځوان اورنګزیب چې دی هم اوس په ننګرهار کې اوسیږي، وایي د کور او کار نشتون اندېښمن کړی دی.
تقریبا 15 ورځې کېږي چې د پاکستان نه کډه راوړ او جلال آباد ته، خلاصه دې ته مجبور کړو چې بیرته خپل وطن ته راستانه شو. اول ته اوس دغه د سوپو د نور شانو کار هم شروع کړ، بس هغې کې روزګار هم شکر ډېر ښه روانو. فلحال یو مشکل دغه ده چې کار روزګار دغه شاید چې نن درک نشته، موږ ته دغه حکومت لږ د کار روزګار سیستم چې موږ ته لږ برابر کړي.
د اقتصاد پو محمد بشیر دودیال د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په اوسني وضعیت کې د کډوالو جوپه جوپه راتګ به په افغانستان کې د بیکارۍ ناورین لا پسې ډېر کړي.
دا واقعیت ده چې افغانان متاسفانه اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ دي، ټولنیزه بېثباتي هم موجوده ده، او تر ټولو نه زیات دا چې بیکاري ده. او کله چې زمونږ دغه زیات شمېر هیوادوال د مهاجرت نه راستانه شول او په ډېر سخت وخت کې راستانه شول، چې ژمی را روان ده، نو د بیکاري مشکل او د اقتصادي ستونزو دوه چنده والی سره مونږ مخامخ شولو.
نوموړی ټینګار کوي چې په لنډه موده کې باید له افغانستان سره بشري مرستې زیاتې شي، څو په دغه هیواد کې د بیکارۍ د ناورین مخه ونیول شي، او په اوږدمهاله کې له سیندونو او کرنې سکتور په ګډون له بېلابېلو ظرفیتونو او منابعو څخه چې په افغانستان کې موجود دي کار واخیستل شي، څو د بیکارۍ د حل لپاره اغیزمن تمام شي. په افغانستان کې د بیکاری او د کار د فرصتونو د نشټوالي په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په لسګونه زره افغانان چې په ایران او پاکستان کې په کار بوخت وو، په زور یا په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې مخکې نړیوالو سازمانونو د مشخصو شمیرو له ښودلو پرته په افغانستان کې د بیکاری د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې راځي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
په نورستان کې په زرګونو بزګرانو ته د غنمو د اصلاح سویو تخمونو او سرې د ویشلو لړۍ پیل شوې ده. بزګرو ته دغه مرسته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا برابره سوي.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرستې د یاد ولایت په ټولو اداري واحدونو کې 4,615 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرستې ویشل پیل کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
50 کیلو یوریا، 50 کیلو ڈی پی او، 50 کیلو د غنمو اصلاح شوی تخم ورسیږي هر بزګر ته. تقریبا 9,320 جریبه کرنیز مکه دا به په غنمو باندې وکارل شي، او د آفات او امراضو خلاف مقاوم دي. د محلي غنمو په پرتله باندې حاصل ښه دی، دو چنده دی، او همدارنګ د دې غنمو په کرلو سره به د غنمو نگانه به په زړه پورې حاصل ولرو ان شاء الله.
چارواکو له بزګرانو وغوښتل چې په خپلو پټیو کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه وکړي، څو یې حاصلاتو کې زیاتوالی راشي، او له بهره د غنمو له واردېدو خلاص شو. بزګران هم خوښ دي چې ورسره د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرسته کیږي. دوی هیله مند دي چې اصلاح شوي تخم سره به یې راتلونکي کال کې حاصلات ښه وي. د مرکز پارون اړوند د چتراس اوسیدونکي محمد افضل
50 کیلو د غنمو تخم مونږ ته راکړه ده، 50 کیلو تور سره، 50 کیلو سپین سره. دا اصلاح شوي تخمونه دي د غنمو حاصلاتو کې کم از کم زیاتوالی راولي. د محلي تخم نه دا تخمونه ښه دي، ولا ډېر خوښ یې. نورو نړیوالو مؤسسو او د ریاست زراعت نه هم دا غوښتنه ده. مونږ ته چې کوم دی زراعت په وخت کې پوره پوره همکاري او همدردي د دې نه غواړو.
بزګران وایي د کرکلي ځمکه یې کمه ده او له مرستندویانو د نورو مرستو غوښتنه کوي. د خوراک او کرنې نړیوالې ادارې لخوا په نورستان کې زرګونو بزګرانو سره په داسې حال کې د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرسته کیږي چې په روان کال کې بې وخته او شدیدو بارانونو او سیلابونو د یاد ولایت بزګرانو او بڼوالو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي.
تاسو له پیغامونو